آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې دوهمه وروستۍ برخه اورئ.
بده مرغه پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کړي، او دې کار ته چې دا هنري کار دی، دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپلو بچو برخه، د خپلو رخصتیو برخه بېله کړي چې په دې کې دا کار وکړي.
د کونړ بلبل خپل شعرونه راوروي.
بس چې په خندا یې ګاګ پیدا شي نورې څه کوي، دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مه ورځه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون د هیواد روانو حالاتو ته په کتو سره له ټولو ملي او نړیوالو رسنیو څخه چې په افغانستان کې چاپي، غږیزې او تصویري خپرونې کوي، غوښتي چې باید دې ملي مسایلو ته د ټولیزو رسنیو د قانون په رڼا کې پاملرنه وکړي. د ټولیزو رسنیو د شلمې مادې د حکم پر بنسټ خصوصي راډیو تلویزیونونه مکلف دي چې په خپلو خپرونو کې د اسلام د سپېڅلي دین اصول او حکمونه او د افغانستان د ملت ملي معنوي او اخلاقي ارزښتونه او رواني امنیت په پام کې ونیسي. له ټولو خبریالانو څخه غوښتنه شوې چې د مسلک او مسلکي توب په پام کې نیولو سره خپل خبری رپورټونه چمتو کړي. ټول هغه ممنوع موارد چې د رسنیو د قانون له مخې تولید، تکثیر او خپرول منع ګڼل شوي دي باید رعایت شي. رسنۍ باید د ملي یووالي په ټینګښت او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې کارنده ونډه ترسره کړي. رسنۍ باید تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي او د بې طرفۍ اصل رعایت کړي. د هرات پوهنتون له مرکزی کتابتون سره د 1300 کتابونو مرسته وشوه. بهیر بنسټ د کتاب د اونۍ د لمانځنې په لړ کې دا کتابونه د غبرګولي د میاشتې په 15 نیټه د هرات پوهنتون کتابتون ته وسپارل. د هرات پوهنتون رئیس عبدالله فایز د بهیر بنسټ له مشرتابه څخه د مننې په ترڅ کې وویل د هرات پوهنتون هر کال د کتاب د اونۍ له پیله تر پایه د کتابونو د راټولولو کمپاین کوي. سږکال هم بېلابېلو بنسټونو له موږ سره په دې برخه کې مرسته کړې. د بهیر بنسټ د مشر عبدالحق مجرو په وینا ډالۍ شوي کتابونه په مختلفو څانګو پورې اړوند دي، او دوی به هڅه وکړي چې نور بنسټونه هم له هرات پوهنتون سره مرستو ته وهڅوي.
د پکتیا د معالی موسیقي د پخوانی اتحادیې رئیس استاد رحیم ګردیزی د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه ګلمن دی. وایي د دوی د ادارې تشکیل لغوه شوی. ډیری هنرمندان چې پخوا د اتحادیې غړي وو اوس یا له ګردیزه وتلي او یا په کورونو ناست دي. ښاغلی ګردیزی اوس په پکتیا کې د اطلاعات فرهنګ ریاست د دروازې د ساتونکي په توګه دنده ترسره کوي. زموږ همکار داود تپان لنډه مرکه ورسره کړې. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
رحیم استاد، که د پکتیا د هنرمندانو په اړه راته ووایي.
د پکتیا هنرمندان خصوصا ځله موږ په دولت باندې غږ وکړ، په لوړو مقامو باندې، وزارتو باندې، اما هیڅوک د پکتیا محلي هنرمندان ته نه هغه پېنیسي پوه شي، خپل نظر پې ونیسي، یا مثلا هنرمندان ته د هنرمند په سترګو وګوري. نه پوهېږو څه، موږ نه پوهېږو که دولت نه پوهېږي او څه خبره خو دا پلېږي.
وجه چې شی ده، دوی تاسو ته څه دلیل وایي؟
دوی خو موږ ته هېڅ دلیل نه څه سواري، موږ هغه هېڅ موږ ته بېرته څه حوال نه دی راغلی، نه د کوم وزارت لپاره طرف نه، نه د کوم لوړو مقامونو له ولایت هېڅ نه راغلی. بس وایو څه سواري موږ مرکې کړې، څه سواري موږ شکایتونه کړي، موږ شکایت څوک نه اوري. نه فکرم څه دلیل شی دی.
پخوا وخت کې تاسو څومره هنرمندان پکتیا کې درلودل؟ مشهور هنرمندان څوک وو؟
هنرمندان موږ زیات لرل، مشهور هنرمندان لکه مقصود، فدا او پخوانی او نور هم ډېر، خو نومونه شو واخلو وخت ډېر نیول کېږي. هنرمندان، مشهور هنرمندان موږ زیات هنرمندان لرل، اما اوس نه فکرم چې د هنرمندان ته هېڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي نه. سړی بیخي مایوسه کېږي، ولکه د یو انسان په سترګه څوک ورته کتل. داسې لازم نه ده هر ارګان، هر هغه خپل ورزشی دی که د کرکټ دی که د هر شی، هغه تشویق کېږي او د هنرمند غم څوک نه خوري. هنرمند څوک د هنرمند په سترګه نه ده کتلی.
ستاسې غوښتنه څه شی ده؟ څه به دوسی؟
زموږ دا غوښتنه ده چې باید هنرمند د هنرمند په سترګه وګوري، هنرمندان تشویق شي، دولتي ځایو کې وظیفه ورکړي، سرپناه لري سرپناه باید ورکړي، ا د دوی کوم مشکل څه ده بعد د مشکل وختل شي
د اوس په پکتیا کې د هنرمندانو غټ ستونزې څه دي
غټ ستونزې زده دي چې دلته په اطلاعات او فرهنګ کې دوی مخکې تشکیل لره تشکیل لغوه شوه ولې لغوه شوه په څه خاطر لغوه شوه دا خو فرهنګ ده فرهنګ کې باید هر شی وي هنرمند وي نقاش وي هر شی باید وي اما نور هغهسته کې بخښونه سته کې د هنرمند محلي هنرمندان بش بېږي ختم ده
ته پخوا د هنرمندانو د ټولنې مشر وې اوس د هنرمندانو ټولنه سته که نه سته
نه اوس نشته زه اوس د هنرمندانو مخکې زه مشر وم ارکستر وم دلته به کوم ورځ لمانځل کېده بل موږ ته به مکتوب را لېږه که ولسوالیو کې و که پخه داخله خود مرکز کې و موږ به ورغلو ډېر په قدر په عزت اما دا اوس هنرمند ته هېڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي نه زه پخپله دلته اوس فعلا محافظ وم دروازه خلاص کړه دروازه بند کړه بیا هم ماته د افتخار جده وطن ده وطن مور ده د خپل مور خدمت کوم ماته کوم عیب نشته خو په دې مایسته کېږم چې هر سړی په خپل مسلک په خپل ځای باید واوسېږي
اوس د پکتیا محلي موسیقي ته یې تاسې په نظر څومره زیان اوښتی داسې د هنرمندان نشته
ولا هنرمندان نشته زیان خو دغه داسې بیخي کوم ورځ لمانځل کېږي هنرمند نشته مخکې ډولونه وله هنرمندان و سازونه و موسیقي به و اوس هیڅ نشته لکه مړی چې وړي راوړي دغه شی ده خلاص
حکومت توجه نه کوي
حکومت بیخي توجه نه کړی څو څو واره موږ شکایتونه کړي لوړو مقاماتو اما حکومت بیا هېڅ موږ باندې کوم نظر نه ده اچولی
ډېره مننه
مننه تاسو هم قربان صاحب
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
تاسو د رادیو مجلې په تیر خبرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې لومړۍ برخه واورېده ښاغلی تکل نن سبا په لندن کې اوسي دی وایي نن سبا په اروپا کې خلک تر شعرونو او کیسو ناولونه ډېر لولي تاسو را بولم د دې مرکې د وروستۍ برخې اورېدلو ته تکل صاحب یو انتقاد چې په هغو شاعرانو چې له هېواده بهر دي کېږي هغه دا ده چې دوی خو شاعري کوي په هر حال ضرورت دې ته هم شته ده چې دوی ځینې آثار هم موږ ته وژباړي ژباړې په مجموع کې ډېرې کمې دي تاسو د اردو وویل فارسي مو یاده کړه دغو دواړو ژبو ته بیخي ډېر آثار راژباړل کېږي او کله چې په اروپا کې یو مهم اثر یا د شعر په برخه کې یا د کیسو یا ناول یا دا چې خپرېږي په څو ورځو کې هغه ژباړل کېږي په پښتو کې دا خو هم ډېره خواره ده تاسو چې هلته له لیکوالو او شاعرانو سره په تماس کې یاستئ داسې فعالیتونه هم شته دي چې شعري ټولګې دي چې ډېرې مطرحې په اروپا کې هغه دې وژباړلې شي یا د دغسې لنډې کیسې او ناولونه ده
اردو ته چې هر شی ژباړل کېږي یا فارسي ته ټول پلورل کېږي یعنی څوک یې وړیا نه ویشي هغه ژباړه خو د سړي همدومره وخت نیسي لکه څومره چې تخلیق نیسي ته چې خپله یو شی لیکي لا تر دې ژباړه ډېر وخت نیسي ځکه په دواړو ژبو باندې حاکمیت او دا چې سیم لري او دا چې څه څومره شعر بلې ژبې ته ژباړې څه رقمې ژباړې دا خو خپله هغه دي چې څومره وخت یې نیسي د هغې نه تخلیق آسان دی یو خوانه دفتال ته وخت ونیو د بل خوانه زکه خو ته خوم در یو ژباړن په توګه دې ته اړتیا لري چې دا کتاب دی او پلورل شي زکه دا چې ویم ژباړې ته چاپ یم کې ته بیرته په خلکو مولیا وویشي او بیا هم لوستونکي ونه لري زه فکر کوم چې بهرني څه پښتانه چې دي ټول د دې ستونزې سره مخامخ دي ما تر اوسه پورې یعنی خپل مې یو کتاب هم نه دی پلورلی داسې درته ویم او دې کې به تم راځي دې کې به ډېر خلک نور هم راځي دا نو ډېره سخته ده چې په دغه ځای کې ته ناست یې ټوله ورځ کار کې کتاب ولیکې هغه بیا وړیا په خلکو وویشي بیا ته سوال زارۍ م ورته کېږي دا ولوله پښتانه دغه حالت کې دي څومره ډېرې پیسې لري د هېواد کې چې وګوري زه فکر کوم چې شتمن به تر نورو قومونو پښتانه دي خو دغه شتمن تر اوسه پورې ما نه دي لیدلي چې داسې ځای کې دې ولاړ وي چې سینه وډبوي چې زه دغه دی دا کتابونه چې هر چا ژباړلي زه تاسو سپانسر کېږم دا حد اقل که دغه ژباړن دغه وخت خپل پرې ضایع کوي چې ژباړي نو چاپ خو دې بل څوک کي چې دا لویه ستونزه ده پښتنو کې تر څو چې دا مارکیټ ګرم نه شي همداسې لکه په نورو ژبو کې چې د کتاب پلورل څنګه دود دی په نورو قومونو کې دا مارکیټ همدومره وده ونه کړي تر هغې به پښتون یعنی ډېر کم به یې دا چې ژباړي او بیا دلته وړیا وویشي
په دې کې څه فکر کوئ تکل صاحب څومره د دولت رول او نقش مهم دی په دې برخه کې که یوازې تاسو فکر کوئ چې خصوصي برخه کولای شي، دوی په ګډه دا کار کولای شي که یوازې خصوصي برخه؟
د دولت د امکاناتو نه پرته هیڅوک هیڅ کار نشي کولای. دې ته باید ډیر کار وشي، یعنی یو کلتوري انقلاب باید په حقیقت کې وشي، یو کلتوري داسې انقلاب چې دا نور بېخي له پامه وغورځول شي چې څوک چاته کتاب ښه تحفه چې یو څوک چاته ورکوي دا بېله خبره ده. ولې په دې تمه باید ونه اوسي چې د عمان د شعر کتاب دې زه وړیا ترلاسه کړم او هغه بیا کوم، ځکه دا چې تر څو تجارتي نه شي تر هغې به موږ همداسې پاتې یو او شاته به ځو. ګوره دلته د ژباړن هغه یو خدا ده چې وخت یې ورته ونیو، دویم دا چې اثر یې خپل نه دی، د بل چې اثر یې ژباړلی دی هغه هم وړیا خلکو باندې وویشي. نو د هغې نه خدا کړه چې خپل تخلیق وکړي چې لږ تر لږه که سل کال وروسته څوک پیدا کېږي او دا کتاب راکړي نو ده خپل خو به یي، د بل خو به یې نه ژباړلی که نه. دا په خپله یوه ستونزه ده. ما درته وویل چې دا تر څو حل نه شي، د کتاب پلورل دود نه شي پښتون قوم کې، دا به همدغسې د مشکل سره منګو تاسو ټول مخامخ یو. ګور د نصیر احمد احمدي غوندې ناول لیکونکي کتابونه خلک په هغه کې غواړي، په انټرنیټ کې غواړي چې وړیا یې ډول نوټ کړي او بیا یې خپله ولولي که نه، دغه سات پې تېر کړي. په داسې حال کې چې دغسې لیکوال په نورو هېوادونو کې هېڅکله دا کار نه کوي. هغوی ډېر شتمن دي، هغوی داسې ژوند لري چې ډېر مرفه ډېر مرفه. ستا غوندې شاعر په نورو هېوادونو کې چې په نورو ژبو شاعري کوي هغه ډېر مرفه ژوند لري. هغه یوازې شعر لیکي، هغه نور کارونه نه کوي، بیا هغه یوازې لیکوالي کوي نور کارونه نه کوي. مګر له بده مرګه پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کړي، او دې کار ته چې دا هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپلو بچو برخه، د خپلو رخصتیو برخه بېله کړي چې په دې کې دا کار وکړي.
شاعری په افغانستان کې وسم چې زه د دې مطبوع نه پښتنه کوم اکثر وخت دوی راته وایي وسم د شعر کتابونه او د کیسو کتابونه خلک غواړي. په اروپا کې وضعیت څنګه ده؟ کومه خوا توله درنه ده؟ شاعری خلک ډېره خوښوي که کیسې او ناولونه؟
هلته ناول او د حتی لنډه کیسه مو د عمر لوستونکي هلته نه لري، یوازې ناول لوستونکي لري او ډېر یې لري، بېخي بې حده ډېر. څه شی چې ډېر لوستل کېږي او پلورل کېږي هغه ناول دی.
د کل صاحب خبرې مو ډېرې وکړې، یو شعر مو راته ولولی.
بیا هم همداسې یو سپین شعر درته وایم. دا د یو مستانات فلم د لیدو نه وروسته په هغه تاثر کې ما لیکلی، خدای دې وکړي چې هغه څه چې ما غوښتل چې هغه مې راوړي وي. ژوندی مړی نومېږي. ما له جګړې وروسته ستا بې لاسو تنه چې د سا سیوری پکې ګرځي ولیده. خپل بری ته یې د چکچکو وس هم نه درلود. ما دا هم ولیدل چې د کوټې بندې دروازې ته لکه تصویر ولاړ وي. سر کې دې د ارواو د خنداو شور و، ډار دې له سترګو څڅېده چې ماشوم دروازه پرانیسته او ته لکه ژوندی مړی له کوټې ووتې.
ډېر عالي، ډېر عجیب یو تصویر ده. تصویري شاعري هم ځینې تخنیکونه لري، نو څه چل ورسره کوي د تصویرونو د ایجاد لپاره؟ تکل څه د ځوانان به ستاسو له تجربو نه استفاده وکړي؟
زما خپله تجربه دا ده چې هر انسان د ژوند په اوږدو کې په خپله ډېر تصویري ژوند لري. هر انسان که په دې فکر وکړي چې له ما شاته څه پاتې دي، هغه ټول تصاویر دي. څوک یې راواخلي او دغه تصویرونه په استفادې سره هم په ژبه کې موږ لرو او هم خپله د ژوند تجربې دي چې تر شا له موږ نه پاتې دي. دا د خیال په مرسته ډېر تصویر ورکوي، ډېر ښه جوړېږي. ما دا تجربه کړې دي او کار څوک یې وکړي، یعنی نور دې ته مخه نه کړي چې تکراري شیان، کلیشه‌یي شیان راواخلي. هغه نه نور هغه لوستونکی لري او نه خوند لري سړی هغه کې، که نه همدا علت دی چې زموږ کتابونه په ځای پراته دي. زه په پوره باور سره ویلی شم که دغه شعرونه چې څوک یې اوس لیکي، لکه ته چې لیکي یا د نور معاصر شاعران یې لیکي، که لوستونکي دا مطالعه کې لږ تر لږه دا کتاب واخلي، د ژوند ډېرې تجربې به ترې زده کړي. هېڅ یې دې ته ویل ضرورت نشته دی چې زه یې ویم چې زه یې څنګه لیکم یا ته ووایې چې زه یې څنګه لیکم. دوی خپله لیکلی شي او همدغه تجربې کولی شي. دا هم په کیسه کې کولی شي، دا هم په شاعرۍ کې کولی شي. که څوک وغواړي لیکوالي وکړي، هم پریمانه کتابونه په دې بازار کې پراته دي. دغه تمه دې نه کوي چې زه خپلې تجربې په هغه ورسره ګډې کړم چې زه څنګه لیکم. دوی خپله کولی شي دغه تجربه د همدې کتاب د لوستو نه وروسته ترلاسه کړي.
تکل صاحب یوازې شعرونه لیکي که په نورو برخو کې د کیسو، خاطرو، ځینو نورو مسایلو په برخه کې هم کار کوي؟
ما په وروستیو کې هلته داسې یو ډول نثر لیکم چې دا ډیر هغه ته نږدې ډیر خیالي نه وي، حقیقت ته ډیر نږدې وي. هنری دی ولې حقیقت ته نږدې په دې وي چې ما ورته په خپله هغه ټاکلی چې نن په دغه موضوع کې له خلکو سره غږېږم. یو موضوع یو هغه مې برابر کړي چې هغې کې خلکو سره غږېږم. مثلا عمان په مخه راغی، پوښتنه ترې کوم چې د مثال په طور په ژوند کې د پیسې څومره رول لري، که پیسه دار وای څه به دې کړي وی. دی چې څومره غږېږي ما ته، زه د هغې نه خپل موضوع له هغې نه تکمیلوم. ډېر مې دغسې نثرونه لیکلي دي، غواړم دا هم چاپ کړم په دغه وروستیو کې. دا زه په پوره باور وایم چې دغسې کیسې شته. من کله کله د سوژې د هغه سره مخامخ یو، ولا سوژه نشته. دی ژوند ټوله سوژه ده، هرې برخې ته کته دې خواته وګوري که دې خواته وګوري، یو شی داسې په نظر درځي چې ته اخلي د ځان سره، خو که ته په هنري سترګو ورته وګوري، ته په هغه سترګو ورته وګوري چې څه غواړې د دې نه، دا ډېرې دي، بېخي ډېرې. دغسې هغه مې لیکلي دي، یقین لرم که چاپې کوم خامخا لوستونکي د نثر هغه ولري، علاقه مندي ولري نثر لوستو سره، نو له دې نه هم شاید یو څه خوند واخلي.
دا اثر هم تکل صاحب جالبه ده، زما لپاره خو په دې هم جالبه ده چې د ژوند د مختلفو مسایلو په حیثه کې د مختلفو کسانو تجربو کې شریکېږي. کله کله ځینې مسایل داسې چې موږ فکر کوو چې دا په ځوان کې ډېر جدي دي او ډېر مهم دي، حال دا چې کله بل اړخ ورته وګورې، هغه څه چې موږ ډېر جدي ګڼو نورو خلکو ته په هغه سې نه دي لکه موږ چې ګڼلی دي. دا به هم جالب وي او ستاسو د نورو کتابونو په څېر به یو ډېر خوندور کتاب وي. یو بل شعر مو ما ورو تکل،
دا شعر پیل نومېږي.
مهرباني.
دې سپرلي ته منتظره اوسه، دا ځل مې د روح د سیوري تصویر تا ته درلیږم. ته یې د بریتو سپین ویښته یو یو هماغسې ورته ورکړه لکه یو وخت چې دې لسکرو زما پر شونډه جوړول. ګوندې وشي چې له دې سره د یوې شپې سحر هم بیرته له سره شي پیل، او ما ته د یو شاعر د شاعرۍ د پیل شېبې کاندې را یادې.
ډېر عالي، ډېر عالي، عجیبه یوه تجربه ده. په دې کې ماشومتوب کې موږ دغه لوبې کوو، بریت ځان ته جوړو، بیا د عمر داسې یوه مرحله راسي چې هغه بریت چې موږ په سکرو جوړولې وې دا تورې وې، بیا بیرته رښتیا هم توره و سپین چې تور ښکاره سي. کور مو ودان، خدای مو خوشحاله.
له تاسې مننه، ما ته مو وخت راکړ، ډېرې خبرې مو وکړې. خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو خوښي شي او لږ تر لږه دا ولس دې ته متوجه شي چې دا خلک چې موږ ته کتاب لیکي باید په پیسو یې ترلاسه کړي. زه ځان دپاره دا خبره نه کوم، ما وخت خپل کار کړی دی. زه د دغه هیواد کې د اوسېدونکو شاعر، لیکوال او هغه غم اخیستیم چې د دې تر څنګه چې باید شاعري ورته وکړي، کیسه ورته ولیکي، دا فرهنګ ژوندی وساتي، د روزۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل کار ته مخه کړي. نو دا ټول چې سره ګډ شي په یو نفر څومره فشار راځي، او د نورو قومونو دغسې خلک څنګه ژوند لري، دا سړی به خرابوي. یعنی دا کوي په خپله په دې وروسته پاتې والی پوهېږي چې موږ څومره وروسته په موږ کې یوازې جګړه دود دی، داسې ویم دا په دې ټول پوهېږو، خو په دې هیڅوک نه پوهېږي چې یو بل شیم شته، د هغې ته باید مخه کړو. ژوند یو بله معنا هم لري، هغه باید وکړو. هغه معنا یې اوس تجربه کړو په دې پاتې کلونو کې چې افغانستان شته او افغانان شته، باید دغسې تجربې وکړو. دا مې هیله ده.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
د ژویو په ژبه کیسې له ډېر پخوا دود دي. کیسه لیکوال ماشومانو ته داسې کیسې چې کرکټران یې ژوي وي ستایي. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، علاوه له دې چې کرکټران یې ژوي دي، ډېر اوچت پیغام هم نغښتی دی.
مګا او پیشوګان او فنوو یو وخت په جاپان کې د شوکین پونوم یو تورا باز اوسېده. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګکه پکې اوسېده. شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینې تورې سره ډېرې منډې پسې ووهلې، خو مګی مړه څه چې ژوبله هم نه کړه. له ښه مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب و کار بوخت و. شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګی له شره یې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولې لرلې، خو کله چې زیړه پیشو له مګي سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګولۍ کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. ګاونډي دا ځل یوه برکه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. ګاونډي یې ورته وویل، برګي پیشو ډیر کاله د جنګ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مګي غم وخوري. خو برګي پیشو هم په اسانۍ سره ماتې شوه، او د پیشوګانو روزونکي شوکین تورباز ته خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یې یوسي. توره پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل، او چې په هر کونج کې به یې څه وړه ټکاوه اورېده، خورې به سمدستي حاضر وه. د پیشوګانو روزونکي د تورې پیشو په اړه ورته ویلي وو چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي، او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري، دا به خامخا مګه ونیسي او په منګولو کې به یې چیته کړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تورباز له تورې پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي ورته وویل، اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استاد به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استاد ده، وبه ګورو چې څه کیږي، خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین تورباز چې مګې ته کور نه شو ور پرېښودلی، بله لاره ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هیڅ چې نه وي لیدلې. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده، په حمله کې دوه زړې شوه، او زړې پیشو منګولې ورباندې اوږدې کړې. په لومړۍ ګزار یې ساورنه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تورباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماتې وخوړه، خو زړې میدان وګاټه، داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یو ځای کړه، او تورباز ته یې وویل، راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یووړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل، او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو راپاڅېده، پوښتنه یې وکړه، زه ښه پیاوړې روغه رمټه یم، خو ما مګې ته ماتې ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د موټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګې هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګي پیشو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیره لایقه استاذه یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونو هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل، ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړې دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړې دي. زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو توري هغې ته په ځواب کې وویل، ته لویا ماهره یې او ته جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرع او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګې سره مخ شوې، ستا په زړه کې یوه اسرع وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پړسولو اسرع وه، او مګه ستا په دې کمزورۍ پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پړسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه وو، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې هم دا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. ازما شاګردانو، زه یوه پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یوه کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته وګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا موږک ونیسي، ځکه مږې او موږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پالک دي، موږکان سمدستي له هغو کوره وبزي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې اوسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، آن د مهارتونو لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
ځوان شاعر کاتب شاه کاتب په کونړ کې اوسي. دیارلس کلن و چې شاعري پیل کړي. ښاغلی کاتب وایي، ډېر شعرونه مې لیکلي دي او خلکو ما ته د کونړ د بلبل لقب راکړی. زموږ همکار رولا انوري مرکه ورسره کړې او په سر کې د شاعري د پیل په اړه پوښتلی.
کاتب شاه کاتب یم، حاجي عبدالقیوم زوی، د کونړ ولایت د مرکز اسداباد ښار کرالي د کلي اوسېدونکی یم. ډېر وخت کېږي، تقریبا دیارلس کلنۍ کې مې شاعري شروع کړې ده، او دغه وخت نه را دې خواته شاعري کومه. ډېر شعرونه مې لیکلي دي، داسې شعرونه چې اوس راسره نه شته، خو په وخت سره چې کله تاسې یو خبره وکړه د کونړ د بلبل لقب هم اخیستی، دا د کونړ د خلکو یو خاصه پیرزوینه ده. په هغه وخت کې چې ما شعر ویلی دی، د خلکو د سترګو نه اوښکې تللې دي. نه دا فکر زما وجي دا شعر ساتل غواړي، او نه شرایط داسې برابر وو چې موږ خپل شعر وساتو.
لومړی شعر دې کومې ویلی وو هغه درته یاد دی کنه؟
فکر مې نه راځي، مګر دومره پوهېږم چې په شپږم سینت کې وم، او هلته ما یو شعر یو چا ته وویو ته مزاحیه اړخ یې هم لره، مګر اوس مې په یاد نه راځي، ډېر وخت تېر شوی.
اکثره شاعران چې موږ وینو کاتب شاه صاحب، هغوی کله چې مین شي هغه شاعري شروع کړي. تاسو په څه حالت کې شاعري شروع کړې؟ یعنې ستاسو د شاعرۍ د پیل کولو لامل څه و؟
انوری صاحب محترم، نه پوهېږم چې اوس زما د شعر آغاز همدغه خبره وه او که نه. د ژوند یو اړخ مې و دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي. مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلم، مګر یو اړخ د ژوند مې همدغه و.
او کېدی شي تاسو څه وخت کې شاعري پیل کوله؟ هغه وخت کې لکه اوس چې په هیواد کې کوم قسم جنگ روان، دلته دینه ډیر جنگونه، یو لامل کېدی شي دا دردونه هم وي.
همدغسې وغرور هغه وخت کې د هجرت شپې وې، کمپونه وو، او کله چې به شهید دې کم ته راوړل شو یا به ټپي راوړل شو، هغه چغې هغه فریادونه د یتیمانو د کونډو هغه اوس زما په غوږونو کې دي. دغه وجه وه چې ما اکثره شعرونه د هجرت و پټاټوبي کې همدغه زخمیانو کونډو یتیمانو د دوی غږ مې پورته کړی دی خپل شعرونه.
من کاتب شاه صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کوم صنفونو کې دې شاعري کړې؟ غزل کې، نظم کې، قصیده کې؟
غزلې مې لیکلي دي، نظمونه مې لیکلي دي، آزاد شعر، سپین شعر چې ورته وایي دا مې لیکلی دی، چار بیتې یا څلور ریزې دا مې ډېرې لیکلي دي. او بس شاعري ده، نو چې په کوم طرف کې ذهن برابر شي او د یو شي معنا او مفهوم پکې ښه افاده کیږي په هماغه طریقه باندې.
په دغه شعرونو کې زیات اغیزه د څه شي ده؟ یعنی کومه شاعري ده ستا عشقی ده که جنگی شاعری پکې شامل ده. څه شی ده
انورې صاحب؟ زما د شاعرۍ ډېر وخت وشو او دغه هر کلونه چې تقسیم کې سړی ده هروستي کلونه د دې 15 کلنې یا 14 کلنې ډیموکراسۍ دغه کلونه چې دي زما په نظر باندې خلک به داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ترقی راغله، خوشحالي راغله، خلک تمدن سره آشنا کیږي، دا قصې خلک زاور مډیر کوي کنه ډیموکراسي د بیان ازادي. مګر زما لپاره د خفګان ډک کلونه دردمن کلونه همدا دي، ځکه چې سړی به حتمن جنگونو ته شاعري کوي چې د خلکو خپل ولس پر یادونه پکې منعکس کړي. اوس یو زلمی چې ملي اردو سرباز شهید کیږي، هغه سړی د چا د زړه نه وځي. بیا په اجتماعي رسنیو کې، په فیسبوک کې د هغه انځورونه ما بل ورځ یو دې خلکو ته یو بیت ولیکه، یو بیت مې ناڅاپه ذهن ته راغی، خدای شته ډېر خپه شوم. مې ولیکل چې نور مې انځور داسې یو شی مې لیکلو چې د فیسبوک په صفحه مه ورکوئ، کور کې مې مور د زړه تکلیف لري، هغه به مړه شي. نو داسې ده چې سړی پخوا به داسې و، یو سړی به یو کورنۍ به دردمنه شوه او خپه به شوه، هغه به بیا ډېره په قلار په طریقه باندې مونږ ته خو معلومات دی، دوه درې سپینګیري به خبر کړل چې د پلار خبر کی او سیلی په ځای کې نه دا خبره نشته، بس په ننګرهار کې د 14 وشي دلته سړی تللی خپل بچی ډاکټر ته بولئ ننګرهار ته درملنې دپاره، بس هغه ځګې نه فیسبوک ته خبرې چې هغه ماشوم په کوم ځای کې پرته یا به ناستې شي وي او سړی خو مړ دی. دا هم یو بد خبره ده چې سړی په اجتماعي رسنیو کې دغسې حالات کوي. بېرته خپلې موضوع ته راشو، نوري صاحب، ما بېلابېلو وختونو کې شاعري کړې ده او اکثره شعرونه چې مې دي دا د دې وطن دردونه پکې راټول شوي دي، د دې غمونو زیږنده ده زما شاعري، د دې اوسني جنګ زیږنده ده. او پر وخت کې چې شاعري کړې ده د خلکو د زړونو شاعري مې کړې ده، د خلکو خبرې دي زه ځان نه وایم. تاسو خپل زما د شعرونو مینوال هستی او تاسو ته پته چې هر ځای کې مې شعر ویلی ده، د وطن دردونه مې پکې نغښتي دي او خلکو ته مې رسولي.
هلم ژوندي لره بل ځینې خلک دا خبره هم کوي چې اوسنی جنگ چې دی دا زیات شاعرانو ګرم کړی دی، د جنگ دواړو خواو ته شاعران دي، یو خویم نظم لیکي د خپل طرفداران د ملاتړ د پاره چې جنگ ته وهڅي، بل طرف ته هم د غس شاعران شته دي چې جنگ ته خلق هڅي. تاسو په کوم لیګه کې استه یا تاسو هم د هڅه کړی کله
کا خواته کو دی خواته چې دغه په شعر کې دغه سیوڅي چې یو څوک جنگ ته هڅي، یو څوک دې ته لیوالتیا پیدا کوي چې ټوپک را واخلي، هغه نه شاعر دی او نه هغه شعر ته شعر ویلی شو. شاعر که په هغه طرف کې دی که په دې طرف کې دی، دواړو طرفونو ته بغه کوي چې جنگ بې معنی دی، جنگ بې بنیاد دی، جنگ د وطن د ترقۍ لپاره نه دی، جنگ زمونږ او ستاسو یووالی نه راولي. ډېر جنگونه موږ له څلوېښت کالم جنگ وکړه، څلوېښتو کالو کې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هر چا چې جنگ کړی دی، جنگ د نورو په ګټه تمام شوی دی، اوس هم د نورو لپاره د نورو د ګټې لپاره کیږي. راځئ چې خپلو کې سره یو شو، د خپل وطن آباد کړو. دغه د شاعر د اوسني شاعر دغه غږ او پیغام دی، اوس یې په نثر کې هم په شعر کې.
تاسو کله داسې کوم نظم یا غزل یا شعر جوړ کړی داسې د سولې لپاره چې خلک سولې ته تشویق شي او د جنگ نه لاس والي؟
ډېر شعرونه مې. زما ورور از مروره، زما وروره طالب جانه، د یو د ادب شي رانه غواړي دی مور جانه. تاس رحم پردې ټوپک دی، ماس رحم د پردې بم دی، سول را ولي خاوند دلته غم دی هلته غم دی، ټول کابل په وینو سر شو، پیښور کې هم ماتم دی، سول را ولي خاوند دلته غم دی هلته غم دی.
ډېره مننه. د سرات ویل شي کوم عشقي غزل دی لیکلې وی او هغه دی ویلې وی هغه راته مراته وی؟
کلی چې مې پوهه په معنا د یارانې شي، سترګې د اوخ کو ډکې پکې پیمانې شي، زه چې د تصویر له رنگ د زړه د وینو ورکړم، سترګې د څبل شانه خایسته شي پښتنې شي. ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر، ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر، ستا په راتلو ولې دومره مستې میخانې شي. زه دې د لفظونو د لفظونو نهار جوړ کړم، ستا له لاسه ولویږي دانې 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 شي. ویر په ترنم کې او خندا په ترنم کې، ته چې دواړه یو کې ورنه جوړې ترانې شي. ستا د مینې تږی شم او داسې جل مې واخلي، راشم چې سترګې به دې بیا رڼې چینې شي. څو چې د اپورې غره ګورګورې پخې نه شي، څنګه به دې کاتبه د یار جوړې بهانې شي.
ډېره مننه کاتب شاه جی صاحب. دا راته ویلی شي چې کوم کتاب دې چاپ کړې که نه دی چاپ شو، بل کوم کتاب دې چاپ ته چمتو دی که نه؟
انورې صاحب، یو کتاب په 1400 هجري کال کې چاپ کړی دی، راسا د څپو شو، او د راسا څپو د ځانه سره وړی دی. اوس یو ټولګه ما سره نشته، کله دوستان وغواړي
نو اس میں کار شروع کرے رہے چھ پیو نوی کتاب بانے کار کو مازینو دوستانو ہمکاری استاد رغون دے زینو دوستان نو دی پیدا سے دے کاتو کلتور رئیس دوی را سرا دا کتاب پر اٹھلو نکی ہمکاری کی ایک سمس روپیہ تو نم دی زمانگا زان لر منتوانے دم کتاب جوڑ کم او دوستان را سرا وادی کڑی دے دیر ملگری دیوا چھ کتاب مالی لگا خمون پگاڑا وا خدای دیو کی چھ دا دعا مشیری ٹول گمی چھ دیر اندازہ شیرون دی دارا ٹول کم خپل ژوند دی چاپ
نہ خدای دیو کی بلکم دس شیر لری چھ اگر تہ وے دلتا تا سر سمدستی
یو غزل بل دے بدیار لسو پنځاو یا کال د شپږم بدیار لسم نه ټمی لیکل شي
دا بل د ځواني وخت البته
او ګوره مجنون ته خلیلا ته نږدې مو ورزا گل پریک د چڅ کوي بورا ته نږدې مو ورزا پام کو مالیار چې د گل درته نظر نشي قدر یې کوا دغه خلا ته نږدې مو ورزا او ګوره بلبل ته چې څومره خلی خلی دی وان اوري غزل شور او خندا ته نږدې مو ورزا بس چې په خندا یې گاګ پیدا شي نورې څه کوي دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مه ورځه څاڅکي د شبنمې ما په ښکلي مخ لیدلې دي وګوره نرګس ته خو لالا ته نږدې مه ورځه تا خو یې کاتبه د دنیا چلونه ولیدل مینې ته دې وایه چې دنیا ته نږدې مه ورځه
کاتب شاجي صاحب اخیره کې شاعرانو ته څه پیغام لري چې څه قسم شعرونه ولیکي
انور صاحب محترم شاعر چې دې داوا کوي چې رب العالمین ما ته دا الهام کوي او دا دا راکړه ورکړه رب العالمین د چې الهي ورکړه د چې یو چاته ورکوي چې شعر ولیکي نو شاعر باید د عقل نه کار واخلي په هغه مجالسو کې په هغه مشاعرو کې برخوا نه خلی چې د دې خپل وطن د ولس په تاوان او زیان وي او د داسې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره مشورې وکړي تر څو زه پوهېږم زه شاعر یم زه د خپل ولس هغه حالات وینم چې د ولس د سترګو نظرونه کلک شوي دي د سترګو نه اوښکې د خپل بچي مرګ نه شي ایستی مګر د شاعر شعر دومره زورور دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې وباسي نو شاعر کولی شي د خلکو په زړونو کې د وطن سره مینه د سولې سره مینه په خپل منځ کې وروري محبت دې ته خلک راوبولي او دا د شاعر وظیفه ده د اوسني شاعر نو زما غوښتنه او هیله د شاعرانو ورونو نه دا ده تاسې چې څه کولی شئ هغه په ټوپک نه کېږي تاسې چې څه کولی شئ هغه په پیسو نه کېږي تاسې چې څه کولی شئ هغه هیڅوک نه شي کولی نو هغه څه چې رب العالمین تاسې ته دغه نعمت در ډالۍ کړی دی تاسې په سالم ډول باندې ترې استفاده وکړئ او د دې خپلې ټولنې د خیر سولې او پرمختګ لپاره په کار واچوئ
کاتب شاجي صاحب ډېره مننه په پای کې که راته یو ترنم وکړي خبرې
منوري صاحب یو غزل دی زلې خو مې ډېرې دي خو دغه مخکې ته هم د عشقي خبره وکړه په ځوانان هم د عشقي شعرونه ډېر خوښي بس چې دغه ټولنه هم په دغه د ځینو شعرونو جاړي نور به نه جوړو یو غزل مې انتخاب کړو هغه داسې دی چې
یا نصیب کلا چې خبرې د ګل زده کړم بیا به د اغزو سره یو ځای اوسېدل زده کړم یا نصیب کلا چې خبرې د ګل زده کړم تک د سپوږمۍ په څېر پورې زوکی پټېږي تک د سپوږمۍ په څېر پورې زوکی پټېږي زبا هم پتا پسې د ستورو مزل زده کړم زبا هم پتا پسې د ستورو مزل زده کړم بیا بدا زو سرا یو ځای اوسې دل زده کړم نن زما په ژبا په قد ستا د نام توري نن زما په ژبا په قد ستا د نام توري کله به دل برا د دې تورو لیکل زدا کړه کله به دل برا د دې تورو لیکل زدا کړه بیا بدا زو سرا یو ځای اوسې دل زدا کړه راش چې د زړونو غوټي پرانی زو پخپالا راش چد زلنو غوٹ پران زپخ پالا حسن چتا غندے دزلنو چول دکڑا حسن چتا غندے دزلنو چول دکڑا بیا بد اغزو سرا یو زائی وسی دل زداکلا زکل پوہی گما دستر گپ خبرو زکل پوہی گما دستر گپ خبرو ململ رات و گورا چستان قتل زداکلا ململ رات و گورا چستان قتل زداکلا بیا بد اغزو سرا یو زائی وسی دل زداکلا تاک پتو پکے د گل پان رکھوالے تاک پتو پکے د گل پان رکھوالے زبد کاتب شام زب چل د غزل زداکلا زبد کاتب شام زب چل د غزل زداکلا بیا بد اغزو سرا یو زائی وسی دل زداکلا یا نصیبا کل چی خبری د گل زداکلا بیا بد اغزو سرا یو زائی وسی دل زداکلا
ډیر مننه حاجی صاحب کاتب شاه الله دیو کی چې ټول وطن مینه مینه شي په هیواد کې سوله او امن دا شي او بیا داسې وانورو چې نن په پلانکیزی کې زمونږ یو عسکر یا بل کوم افغان وژل شوی دی وینه تویه شوی ده الله دې په ټول هیواد کې امن راولي
امین تاسو را مننه انوري صاحب چې ماته وخت راکړ
دی پرتی دیوانی گانی